بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و څلوېښتم، اته څلوېښتم او نه څلوېښتم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګري ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د ثور یا غوی د میاشتې 24مه د 1442 هجري قمري کال د شوال یا وړوکي اختر 2مه او د 2021 میلادي کال د مے د میاشتې 14مه نیټه ده. د کوچنی اختر د 2مې ورځې په مناسبت درته یو ځل بیا مبارکي وایو. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې لومړی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د غزې د سیف القدس جنگ ځانګړنې تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدئ شئ. بیا هم د تاریخ پاڼه درته خبرېږي. ورپسې د قرآن کریم د ترجمه او ساده او روان تفسیر پروګرام یعنی د قرآن پلوشي اوریدل شي، او د خبرونې په ورسته وشي وو کې هم د ایران سیل نومې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس هم یاد ساتئ. نو له یوې لنډې شاندمې ورسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې. نو پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د مقدس قهر لمبو صهیونستان راگیر کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم له محمود عباس سره د فلسطین بدلونونه وڅېړل. په غزه باندې د اسرایلو حمله روانې دي او د شهیدانو شمیر نور هم زیات شوی دی. د افغانستان په غزنی ولایت کې د اختر پړومبه ورځ یو معلم وژل شوی، او په افغانستان کې یو ستر سړک د سید الشهدا په ښوونځي ونومول شو. هم پام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د فلسطین د مسالې د هواري لپاره د یو پیاوړي ستراتیژیک ائتلاف په جوړېدو ټینګار وکړ، او وی ویل غاصب صهیونستان به د مقاومت د جبهې د سپېڅلي قهر د اور په لمبو کې وسوځي. سردار جنرال محمد باقری پرون د یو پیغام په صادرولو سره د صهیونستي رژیم د وروستیو جنایتونو په غندلو سره زیاته کړه، په نیواکی ټاټوبی او قدس شریف کې د ظالم او ماشوم وژون کې صهیونستي رژیم روان وحشي ډوله جنایتونو او په خورو او وینو کې د فلسطین د بیګنا مظلومو او مقاومو روژتي خلکو لغړول کې د نړیوالو په تیره بیا د اسلامي امت سخت غم او خفګان راپارولې دی. د دغه پیغام په دوام کې راغلی دی: بے شکه چې د منحوس صهیونستي رژیم جنایتکاره اقدامات د فلسطین د مظلوم ولس د لازیات اتحاد او په مقاومت او ادریدنې باندې د لازیات ایمان او د فاینل بریالیتوب لپاره د لا پیاوړي کېدو سبب شوي دي، او د فلسطین مظلوم خلک او ټول مسلمان ولسونه به له غاصب صهیونست رژیم سره د اړیکو د خکولو په لړ کې د ځینو عربو حکومتونو خباست او خیانت هیڅکله هیر نه کړي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په دغه پیغام کې د بشري حقوقو د ډیرو مدعیانو له مرګونې چوپتیا
او لدغه جنایتونو د جنایتکار امریکای لملاتړه د خاصینه په خودلو سره له مسلمانانو او اسلامي حکومتونو او هم د ولسونو په حقوقو لجمنو سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د اسلامي نړۍ د ګډې مسئلې په توګه د فلسطین د ستونزې د هواري لپاره د یو ستراتیژیک او حقیقي مقتدر ائتلاف په جوړولو سره په دې ډګر کې خپل انساني، شرعي او تاریخي دنده پوره کړي. دغه پیغام په دوام کې صهیونیستي رژیم او د هغه ملاتړو په تیره بیا سترې شیطانې او ترهګرې امریکې ته خبرداری ورکړی شوی چې د اسلامي مقاومت جبهې او د مقاومت د لارې د شهیدانو کار ته دوام ورکوونکو د فلسطین او بیت المقدس د ازادۍ او د سیمې او مقدس خاورې له جغرافیا څخه د صهیونیستي رژیم د جوتې ختمېدنې لاره هواره کړي. د پاکستان وزیر اعظم هم د فلسطین د کورواک تشکیلاتو له مشر سره په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین د خلکو خلاف د صهیونیستي رژیم جنایتونه وغندل. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې عمران خان له محمود عباس سره په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین د خلکو له حقوقو او د هغوی له روا مبارزې د پاکستان په پریکنده ملاتړ ټینګار وکړ. د پاکستان وزیر اعظم هم داشان د فلسطین د کورواک تشکیلاتو مشر ته ډاډ ورکړ چې په غزه کې د اسرایلو د حملو د مخنیوي سره د مرستې او د فلسطین د خلکو د حقوقو د خلاف ورزي د بندولو په موخه د نړیوالې ټولنې د اجماع لپاره به د اسلام آباد هلې ځلې دوام ولري. خبر زیاتوي چې محمود عباس هم د پاکستان د ملاتړونو او په غزه او مسجد الاقصی باندې د صهیونیستي رژیم د حملو د غندلو قدرونه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم له دې مخکې هم د عربستان له بادشاه او د ترکیې له ولسمشر سره په غزې باندې د نیواکرو صهیونیستو ځواکونو د حملو او په بیت المقدس کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په هکله خبرې اترې کړې دي. دا په داسې حال کې دي چې په غزې باندې د اسرایلو حملې روانې دي او د شهیدانو شمیر لا زیات شوی دی. صهیونیستي رژیم بیګا بیا په غزې باندې بمباری وکړه. د صهیونیستي رژیم جنگي الوتکو تیره شپه د غزې تړانګې په مرکز البریج سیمه کې په یو کور بمبار وکړ چې له عمله درې فلسطینیان شهیدان شول. د غزې په سویل کې خان یونس او رفح سیمه هم د صهیونیستي رژیم د جنگي الوتکو له حملو سره مخامخ شوې دي. دغه الوتکو بیګا هم د شند غزې د شمال په بیت اللهیا سیمه کې اته ودانه بمباری کړي. په یوه حمله کې هغه مرستندوی ځواکونه په نښه کړی شول چې له کنډوالو څخه د شهیدانو او زخمیانو په راایستلو بوخت وو. د صهیونیستي رژیم توپخانې هم د غزې تړانګې مختلفې سیمې وویشتلې. په دغه حملو کې د تر اوسه پورې د شهیدانو شمیر 70 کسانو ته ورسید. په ځواب کې د فلسطینی مقاومت ډلو لزګونو صهیونیست میشته خارګي په توغندې وویشتې دي. له دغو توغندوی بریدونو وروسته د نیواکي ټاټوبي په ډیرو سیمو کې د خطرې ساحرانونه وغږېدل. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر چې د اسپانیا له چارواکو سره د خبرو اترو په موخه میډریډ ته تللی دی، پرون مازیګر یې د دغه هیواد د بهرنیو چارو او د اروپایي اتحادیې د چارو له وزیرې آرانچا گونزالس لایا سره ملاقات او خبرې اترې وکړې. د ایرنا د خبر لمخې محمد جواد ظریف د خپل اروپایي ټور په پیل کې پرون سهار د اسپانیا پلازمینې میډریډ ښار ته لاړ. د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او د خپل منځي دلچسپۍ وړ موضوعاتو کې ګډه ملګرتیا به د دغه سفر اصلي تمرکز وي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر اروپا ته له سفر مخکې سوریې ته تللی و او د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې اترې کړې وې. په غزنی ولایت کې یو معلم وژل شوی دی. یو افغان معلم د کوچني اختر او د اوربند په لومبه ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمری ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې وژل شو. د غزنی د ولایت شورا غړي حسن رضا یوسفی وویل چې دغه معلم پرون د ماین د 14 له عمله وژل شوی دی. خبر زیاتوي چې د اوربند په لومبه ورځ د غزنی ولایت په نورو سیمو کې تر اوسه بله کومه امنیتي پیښه نه ده رپورټ شوې. په افغانستان کې اوستر سړک د سید او شهدا په خوونځي ونومول شو. زمون خبريال د صدای افغان خبري اجانس له کوله خبر راکړی چې د افغانستان د بامیان ولایت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې یو اوستر لار د کابل د سید او شهدا خوونځي د شهیدانو په نامه نومول ده. رپورت ښایي د بامیان والی سید انور رحیمی په یو لړ دستورو کې د کابل د سید او شهدا د انجونو د خوونځي د شهیدانو په نامه د یوې سترې لارې نومولو ته په اشاره سره د دشتې برچی د دغه خوونځي د لسګونو زده کوونکو مظلومانه شهادت یو غمجن او بشری زده بوګنون کې جنایت وباله. دا په داسې حال کې دی چې په درسته نړۍ په تیر بیا په ټول افغانستان کې د تیرې شنبه ورځې د کابل د سید او شهدا خونځي په بوګنون کې غمیزه چې د لزګونو جنوز د کوونکو په شمول پکې اتیا کسان شهیدان او څه د پاسه یو سل شپېته نور ټپیان شوي غندنه هم هغه راز دوام لري او د غیر انساني جنایتکارانو په خلاف کرکه او نفرت ورستر بلې زیاتیږي. او د یمن پوز یو ځل بیا د عربستان په ارامکو تیلي شرکت او نجران هوایی ډګر برید کړی دی. المسیرا خبری سایت رپورٹ ورکړی چې د یمن د پوز بیان جنرال یحیی السری پرون سحر په یو لړ څرګندونو کې په عربستان کې د نجران په هوایی ډګر او د ارامکو شرکت په تاسیساتو د یمن د ډرونز او توغندوی یونټونو د ګډو او پراخو حملو خبر ورکړی دی او ویلی دی چې دغه عملیات د بدر او سایر نومې وو توغنده او د قاصف دوه ډوله پینزو بے پیلټ الوتکو څخه په استفادې سره شوی او په شش کې پراغلی ټارګټ باندې لګیدلې دي. د خبرونو پای دا تهران دے دا ایران دے اسلامی جمہوریت تغک
سیاسی تبصرہ.
درمن اوریدونکو زمونږ سیاسي تبصره د غزې د سیف القدس جنگ د ځانګړنو په حق لدنو پام ورته وکړي. د فلسطین د غزې پر ضد د وحشي ډوله صهیونیستي رژیم د جنایتونو په ځواب کې د فلسطین د مبارزو ډلو لخوا د سیف القدس یا د قدس د تورې په نامه جنگ چې له تیرې شنبې ورځې پیل شوی ډېرې ځانګړنې لري. د دغه جنگ یو ځانګړتیا ورستی تیری دی چې د دغه عملیاتو لپاره زمینه برابره کړې ده. صهیونیستي رژیم د قدس ښار د اوسیدونکو فلسطینیانو د کورونو او ځایونو په مصادره کولو سره د فلسطینی ځوانانو د هوډ په ماتولو او د دباو په اعمالولو پسې وو څو په دغو جنایتونو سره دوی کوچېدو ته اړ باسي. اسرائیل له اسلامي هویته د بیت المقدس د هویت او تاریخ او نفوسو د جوړښت په یهودیت باندې بدلولو په خپل ایجنډا کې راوستي دي. په داسې حال کې دي چې فلسطینی ځوانان د اسرائیلو د وحشي ډوله پوځیانو له تاوتریخوالو څخه په نوې ریدو سره د قدس په تیره بیا د مسجد الاقصی د فلسطینی هویت دفاع په خپل ایجنډا کې لري. پر دې اساس قدس د جنگ د رامنځته کېدو زمینه او چورلیز برابر کړه. بل ځانګړنه هغه پیغام دی چې د اسرائیلو کابینې د امریکې د حکومت لپاره په قدس کې د تاوتریخوالي د زیاتولو له لارې صادر کړی دی. د فلسطین د چارو یو کارپوه روح الله زاد په اندې باوایي د صهیونیستي رژیم د قدرت په جوړښت کې د زوړپال تفکر پراختیا ته په پام سره چې هڅه کوي د فلسطین په یو هیر د نیواک بحث په بیلګامه تاوتریخوالي سره پر مخبوزي دا سیخکاری دغه بهیر هڅه کوي څو خپل اراده او هوډ د امریکې پر ولسمشر جو بایدن چې پر دوه حکومتي حلاري ټینګار کوي وروتپی. په حقیقت کې د اسرائیلو کابینه هم هغه شان د ډونلډ ټرمپ د کرغیړن پړاو د پیړې د معاملې د اجرایي کولو په فکر کې ده. یو داسې موضوع چې د فلسطین مقاومتي ډلې ورباندې پوهې شوي او د جنگ په چوکاټ کې ورسره مقابله په خپل ایجنډا کې راوستې ده. دریمه ځانګړنه د فلسطین د مقاومتي ډلو له چلندې بیلګې سره اړوند ده. د فلسطین مبارزو ډلو له همغه پیله اسرائیلو ته خبرداري ورکړي او الټیمیټم یې ټاکلې او د هغه الټیمیټم د وخت په ختمېدو سره سمدستي خپل ورکړل شوی خبرداري اجرا کړ. داسې ښایي چې د فلسطین مقاومتي ډلې کلک هوډ لري د دې لپاره چې د هیڅ ډول جنایت په مقابل کې بچه په خوله پاتې نشي. یو صهیونیستی خبریال بن کیسبت د سیف القدس جنگ پیښو ته په غبرګون کې لیکلی دی، د اسرائیلو د تاسیس له وخته په ړومبي ځل د فلسطین یو تنظیم په یو خاص وخت کې د بیت المقدس په باب خبرداری ورکړی او خپل خبرداری په پوره پروګرام او پلان سره عملی کړ. د جنگ یو بل ځانګړنه د فلسطین د مقاومتي ډلو دفاعي قدرت دی. د فلسطین مقاومتي ډلو په دوامدار ډول او په ډېر لږ وخت کې د نیواکي ټاټوبو په لور په لسګونو بلکې په سلګونو توغندي وویشتل. دا ځانګړنه سبب شوې ده چې د اسرائیلو اوسپنیز ډال د دغو ډېرو زیاتو توغندیو مخه ونه نیول شي. دغه چلندي بیلګه ښودنه کوي چې فلسطیني ډلې نه یوازې د کاڼو له انتفاضې توغندي وشتلو ته رسیدلې، بلکې د دوی د توغندیو شمیر تر دې حده دی چې په څو دقیقو کې په لسګونو توغندي توغوي. دغو شرایطو ته په پام سره صهیونیستی خبریال په خپل یو رپورټ کې لیکلي، حماس د اسرائیلو د پلازمینه او نورو ښارونو درستو ښارونو په لور توغندي توغوي او اسرائیل د خپلو ټولو پټنځایونو پرانستلو ته اړ باسي. تهران رادیو میناوالو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوښ شي.
د تاریخ پاڼه
ډیرې زدنانو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو اوس هم د تاریخ یو بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې 24 نیټه ده چې د 1442 هجري قمري کال د شوال یا کوچنی اختر له دوهمې او د 2021 میلادي کال د مې د میاشتې له 14 نیټې سره برابر ده. دو سوا 15 کال پخوا د 1496 میلادي کال د مې په 14 نیټه د نړۍ د چچک یا کیوي ناروغي لومړنی واکسین په انګلستان کې ترسره شو. که څه هم نن سبا په تیره بیا په پرمختللو هیوادونو کې د چچک ناروغي ډیره کمه لیدل کیږي، خو تر 13 پیړۍ پورې د دغه ناروغۍ خپرېده ډیره زیاته وه او ډیرې زیاتې مرګ ژوبلې هم درلودلې. په 1912 میلادي کال کې یو انګریز متوجه د ختیځ اروپا په ځینو سیمو کې د هغو اوبو یو زهرجنه ماده چې ترناکو راوځي په چچک ناروغۍ د نورو د ککړېدا د مخنیوي لپاره ترې استفاده کیږي. هغې په دې چارې له پوهېده او په دې زمینی کې له څېړنو وروسته د غروده په انګلستان کې دود کړه چې د چچک د ناروغانو د مرګ ژوبلو د کمېدا لامل شوه. له بل خوا دا موضوع په انګلستان کې مطرح و چې د زهرجن اوبه او په حقیقت کې په غواګانو کې د چچک د ناروغۍ په ترناکو کې دغه موجوده زهرجن اوبه د چچک ناروغۍ په وړاندې د انسان ساتنه کوي. په نهایت کې د 1496 میلادي کال د مې په 14 نیټه د انګلستان یو ډاکټر ایدوارد جینر دا موضوع عملی کړه او په یو ماشوم باندې په ازموینې سره دا احتمال ثابت کړای شو چې د غواګانو د ویروس پیچکاری د چچک د ناروغۍ د مخنیولو لامل کیږي. دا مطلب که څه هم له عمومي مخالفتونو سره مخامخ شو، خو ډیر ژر درست نړۍ کې ومنل شو. اته 40 کال پخوا د 1252 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 24 نیټه بزرګوار عالم او اوسمهال محقق او مؤلف حکیم مهدی الهی قمشایی په 21 کلنۍ کې وفات شو. هغه د خپل ځوانۍ په پیل کې په اصفهان کې له حضرت آیت الله حاج آقا حسین قمی، آقا بزرگ حکیم خراسانی او میرزا مهدی اصفهانی له محضره ګټه وکړه او په خپله
په فقه، اصول فقه، منطق، حکمت او ادبیاتو کې لوړو درجو ته ورسید. حکیم لایی قمشایی هلته د منطق، حکمت او ادبیاتو د تدریس ترڅنګ د تهران پوهنتون د یو تکړه او مشهور استاد په توګه وپیژندل شو او ته توحید هوشمندان نومې کتاب په لیکلو سره له یاد پوهنځي څخه د ډاکټرۍ درجه هم ترلاسه کړه. هغوی به د تدریس ترڅنګ په ښکلو خوږو او په زړه پورو جملو سره سخت فلسفي مفاهیم بیانول او د خپلو علمي اظهاراتو په تاییدولو کې به یې د سترو شاعرانو له شعرونو شاهدان راوړل. د دغه الهي حکیم په علمي محفل کې فاضل او دانشوران وروزل شول. هغه یو شیوا قلم درلود او په همدې شیوایې سره یې و چې قرآن مجید په فارسی ژبه ترجمه کړ. د هغه ترجمه په فارسی ژبه او ادبیاتو کې د قرآن کریم په نننیو ژبارو کې لاړوم بیو او ترجمو څخه وه او په خپل وخت کې د درون اندو محصلینو نوی نسل د پام وړ وګرځېد. همداشان د مفاتیح الجنان او صحیفه سجادیه آزاد ترجمه او د دیوان الهی کلیات د هغه له نورو آثارو څخه دی. و دیرش کاله پخوا د 1383 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 24مه نیټه اوسمهال ایرانی محقق، شاعر او لیکوال استاد ابیبی یقمایی وفات شو. هغه په 1283 لمریز کال کې زیږیدلی او د زده کړو له پوره کولو وروسته یې په فارسي ادبیاتو او اسلامي معارفو کې مطالعه او څیړنه وکړه. حبیب یغمایی له 1923 لمریز کال څخه د 10 کالو په موده کې یغما مجله خپره کړه. هغه همداشان د شعر ښه تبه درلودله او شعرونه یې په تیت فرګه توګه موجود دی. د استاد حبیب یغمایی له ارزښتناکو آثارو څخه د سادی د آثارو د ټولګې تصحیح او همداشان د تبری د ترجمې تصحیح تاره کولی شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلون اوریدونکو ته د سلامونه او نیکی پیرزوینې په وړاندې کولو سره دا د خپرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د قرآن د پلوشې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنو اوریدونکو، له خدای تعالی څخه غواړو چې تر دې دمه مو زموږ خپرونې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او د خدای په وزل د زخرف د مبارکې سورې 9:5 آیت ته هم رسېدلی یو. نن غواړو د دغه سورې له 8 تر 10 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت هم ولري. عزیزانو، په سر کې مو پام غواړو د زخرف د مبارکې سورې له 8 تر 3 آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک رب فرمایي:
ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
دويتب ويليشي تاسو جنت تا ننوزي تاسو اوستاسو خزي تاسو بو خوشال وليشي پدوی بو کاسه د سرو زرو او ګلاسونه ګرځول کیږي او پدغو جنتونو کې به هغه څه چې نفسونه زلونه داغو خواهش کوي او سترګې ترې خوند اخلي او تاسو به پدغو کې تل تر تله یې او دغه هغه جنتونه دي چې تاسو ته د هغو عملونو په سبب په میراث کې درکړل شول چې تاسو به کول تاسو لپاره په دغو کې ډېرې میوې دي چې تاسو به له هغو ځنې خوراک کوئ
ډېرو عزتمنو اوریدونکو د تیر پروګرام په وروستیو حیاتونو کې دې خبرې ته اشاره وشوه چې د خدای له لورې صالحو بندګانو ته زیری ورکولی کیږي چې په قیامت به په هغوی څه ویره او طرحه نه وي. دا آیتونه د جنت په ستاینه کې فرمایي کوم کسان چې په دنیا کې د ایمان په ساتلو کې د خپلو میرمنو او میړنو په سختیو او ستونزو کې ملګري او ملو په قیامت کې به هم په خوښیو او خوشحالیو کې د خپلو همسرانو په څنګ کې وي او له یوه بله به نه جلا کیږي. هغوی به په خوشحالۍ او خوښیو کې ډوب وي او دا خوخی او تازگی به په څیرو کې ښکاروي. اگر ټول خوندونه او خوخی چې د ایمان خاوندان په دې دنیا کې د خپل ایمان د ساتلو په وجه له هغو محرومه شوي وو په قیامت کې به یې خدای تعالی جبران کړي. شایسته او ښکلي جنتي خادمان به په ډیرو خوندورو خوړو او څښاکونو سره په ډیرو شو او ښکلو جامو کې د مؤمنانو میلمستیا کوي او هر څه به چې هغوی وغواړي ور برابروي. هغه هم داسې نعمتونه چې زوال او پای نه لري. د جنتیانو به په ډیر آرامښت او هوساینه کې او بې له څه اندېښنې او ستونزې میلمستیا کیږي او له دغه دومره خوندونو او خوښیو به ستړي کیږي نه او زړه به یې نه وربوهي. آیت په دوام کې دوو نورو جنتي نعمتونو ته اشاره کوي او فرمایي په جنت کې هغه څه چې زړه یې غواړي او سترګې ترې خوند اخلي موجود دي. څومره شایسته او په زړه پورې تعبیر دی. همداراز د دې لپاره چې داسې نه وي د نعمتونو د زوال فکر د جنتونو چورت ورخراب کړي او هغوی له دې اړخه هوسا او بې فکرې وي. آیت فرمایي تاسو به په هغو کې د تل او همیشه لپاره پاتې کیږئ. په دوام کې راغلی دی دغه په زړه پورې جنتي نعمتونه چې تاسو به یې وارثان کیږئ د هغو عملونو په وجه دی چې تاسو یې کړی دی. په حقیقت کې دې ټکي ته اشاره ده چې ستاسو د نجات اصلي سبب ستاسو عمل دی. د دغو آیتونو په آخر کې د جنتي میوو خبره شوې ده. د جنت په ونو کې به د تل لپاره پریمانه میوې لګېدلې وي او د جنت خاوندان به له دغو خوندورو او ډول ډول میوو خوري.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی ایمانداره جوړې به په آخرت کې هم له یو بل سره او ملګري وي. دوهم، کومو کسانو چې په دې دنیا کې د خدای د رضا لپاره د نامحرمو او د غیر اخلاقي صحنو له لیدلو ډډه کړي دا په آخرت کې به د ښایسته جنتي میرمنو له لیدلو خوند اخلي. البته هغه خوند چې د دنیا له خوندونو سره د پرتلنې وړ نه دی. دریم، د دنیا خوندونه او خوخه محدود او ناپایدار دي. ټول خوندونه او غختنو ته رسیدل هغه هم په پایدار ډول یوازې په جنت کې ممکن دي. څلورم، جنت په عمل ورکوي نه په خبرو. بې له نیک عمله جنت ته د تلو هیلو یوه بې ځایه هیله ده. پنځم، د جنت یو خوندور نعمت د هغې د میوو پریمانی او تنوع دی.
قدرمنو دوستانو، اوسم د زخرف د مبارکې سورې له څلور اویایم تر شپږ اویایم آیتونو پورې تلاوت ته پام شئ. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
بشکا مجرمان به د جهنم په عذاب کې تل پاتې کیدون کی وی، چې دغه عذاب بل دوی څخه نه کمول شي او دوی به په دغه عذاب کې نا امید اوسي. او مون په دوی ظلم نه دی کړی، او لیکن حمد پخپلا ظالمان.
په قیامت کې د جنتیانو د حالت له بیان وروسته د آیتونه هلته د مجرمانو او ګناهکارانو برخلیک ته اشاره کوي چې انسان په قیامت کې د دغه دوو ډول د برخلیک په پرتره کولو سره په دنیا کې سمه لاره انتخاب کړي. په سر کې فرمایي: لکه څنګه چې نیک چاری په جنت کې تل پاتې دي، مجرمان به هم په دوزخ کې د همیشه او تل لپاره وي. البته نورو آیتونو او روایتونو ته په پام سره ټول مجرمان به د تل او همیشه لپاره په دوزخ کې نه وي. یوازې هغه مجرمان به همیشه په دوزخ کې وي چې په دې دنیا کې لاره او روده د دې خودنې کوي چې که زر کاله نور هم په دنیا کې پاتې وای، له حق سره له دښمنۍ او ظلمې لاس نه اخیسته. طبیعي ده چې دغه شان ضدي او شرور انسانان له عذابه د بچ کېدو او کمیدو لپاره د الهي رحمت د لاسته راوړلو لیاقت نه لري، او هلته د دوی لپاره د ژغورنې لاره نشته. نو سخت نهیلی او نا امید کیږي. آیتونه په دوام کې د دې لپاره چې ګمان ونه شي چې پاک خدای په دغه شان کسانو ظلم کړی او له محدود دنیاوي ژوند سره سره یې هغوی ته په آخرت کې نامحدود سزا لیکلې، د دې ټکي یادونه کوي چې دغه برخلیک په پخپل هغوی د ځان لپاره برابر کړی دی. د دغه تلپات عذاب سرچینه د هغوی خپل ظالمانه عملونه دي. په نننۍ نړۍ کې هم له حقوقي نظره د جرم د آثار او سزا ترمنځ یو ډول تناسب او غژملتیا موجوده ده، او لزوماً د جرم په زمان او وخت پورې تړاو نه لري. نو ځکه خو ځینې جرمونه که څه هم په ډیر کم وخت کې وشي، خو سزای ډیر اوږده او یا عمر قیدونه.
ازنو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د تربیت په مسله کې خبرداری او زیری د یو بل په څنګ کې راغلی چې انسان په بې ځایه غرور یا ناامیدۍ اخته نشي. دوهم، لکه څنګه چې نیک کار جنت ته د انسان د داخلي دا سبب کیږي، دوزخ ته د تګ سبب هم په خپله د انسان عمل دی. دریم، د خدای تعالی په هیڅ شی ظلم نه کوي، خو بدکار ظالم ته سزا ورکوي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ایزن اوس د زخرف سوره او اویایم او ات اویایم او آیتونو تلاوت ته پام وکړي. هلته چې متعال خدای فرمایي
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون.
او دغا دوزخیان با آواز وکړي اے مالکا ستا رب دې مونږ مړه کړي. هغه مالک به وایي بے شکا تاسو تل ژوندی پاتې کیدونکي یې، یقینا مونږ تاسو ته حق را وړی وو او لیکن ستاسو زیاتره حق لرا بد ګڼونکي دي.
ګلونو اوریدونکو، په دوژخ کې به د ظالمانو او مجرمانو حالات دومره سخت او د نه زغم وړ وي چې خپله چاره به یوازې په مرګ کې ویني، او له هغو پرښتو به چې په دوژخ مامور دي غواړي چې له خدایه ورته مرګ وغواړي چې له دغه سخت حالته خلاص شي. خو د هغوی په ځواب کې به ویل کیږي چې دا ارمان مو نه پوره کیږي او تاسو به همیشه او د تل لپاره همدلته پاتې یاست. که په دنیا کې انسان په ځان وژلو سره خپل ژوند ختمولی شي، په قیامت کې داسې شی ممکن نه دی. حتی د جهنم سخت او سوزونکی عذاب هم د دوژخیانو د مرګ سبب نه ګرځي. آیتونه په دوام کې د ګناهکارانو د دوژخی کېدو تر ټولو لوی سبب له حقه تیرشته او له حق سره مخالفت ګڼي او فرمایي په دنیا کې د حق خبره د هغوی ناخوښه ده او په خپلو او خپلو همفکرانو په نفسانی غوښتنو او هوا او هوس پسې وو. نه یوازې حق یې نه مانه، بلکې د حق اورېدلو او په باره کې یې فکر کولو ته هم نه و تیار. آخر له حق سره دښمنۍ هغوی په تلپاتې عذاب اخته کړل.
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی په دنیا کې باید د خپلو عملونو او کړنو خیال وساتو چې په آخرت کې مجبوره نشو د مرګ ارمان وکړو. داسې ارمان چې هیڅ کله نه پوره کیږي. دوهم، الهی عذاب او سزا د غاړې له خلاصولو وروسته ده. نو هغه کس دوزخی کیږي چې په حق پوه شي او ورسره دښمني او مقابله وکړي. دریم، حق منل او په وړاندې تسلیمیدل په دنیا او آخرت کې د انسان د نیکمرغۍ او سعادت عامل دی، لکه څنګه چې له حق سره مخالفت او دښمني په دنیا او آخرت کې د انسان د شقاوت او بدبختی سبب کیږي.
د پاک خدای له لوی درگاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې هم په دې دنیا کې او هم په آخرت کې زموږ سره مرسته وکړي او موږ له عذابه وژغوري. قدرمنو اوریدونکو، په همدې دعا سره د قرآن پلوشې د دغې برخې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
د ایران سیل.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د ایران سیل ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، نن غواړو د ایران د اسلامي جمهوریت د شهرودهار د سفر په دوام کې بستام خار ته لاړ شو. د ایران په ټول تاریخ کې د علم، ادب، هنر ځلان دستوري ځلیږي. د بستام تاریخ هم د ادب او د عرفان د دوو بزرګانو، یعنی د بایزید بستامی او د شیخ ابوالحسن حرکانی له نومونو سره غوټه خوړلې ده.
بستام د شهرود په 6 کیلومټرۍ کې او د هغه په حدودو کې راځي چې د ختیز البرز د شنو او له اوبو ډکو غرونو په لمن کې پروت دی. د بستام ښار تاریخي مخینه له میلاد نه مخکې 15 او 16 زریزو ته رسیږي چې د ښار اوسنۍ آبادی د هغه دوران په لرغونو آثارو باندې جوړه شوې ده. دغه ښار له اسلام نه پس دورو کې د ایران یو ډیر مهم علمي او کلتوري مرکز ګڼل کېده او د ایران لویدیځ او اروپا ته د خراسان او منځنۍ آسیا د تګ پاخه لارو کې له ځانګړې اهمیت څخه برخبر و او دی. د دغه ښار د نړیوال شهرت یو ډیره مهمه وجه تاریخي آثار او مخینې دي چې د دوهمې هجري پیړۍ د نامتو عارف بایزید بستامی له روضې سره اړوند دي چې هغه یې د ایران د عرفاني سیل په یو تر ټولو غوره ځای بدل کړی دی. د بایزید بستامی کلتوري ټولګه د بستام ښار د لیدو وړ یو تر ټولو اصلي او ډیره مهمه جاذبه ده چې د دغه ښار په مرکز کې شتون لري. په دغه ستره ټولګه کې جماعت، زیارتګاه، ګنبز، مناره، حال، دالان، رواق یا جالۍ او انګړ دی چې د سلجوقي، ایلخانی، تیموری، صفوي او قاجاري دورو آثار به ځان کې ځای کړي دي. دلته په داخلي دو سره داسې احساس کیږي چې پخوانی زمانه ته داخل شوی یاست، لکه د مارغانو له غږونو سره مل آرام بخښونکې فضا، شین آسمان، پخوانی او لرغونی شنې ونې او بې مثاله ټایلینګ د یوې ښکلې نظارې ښودنې کوي چې د لیدونکو زړونه ځان ته راکاږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، بایزید بستامی په دوهمې او درېمې هجري پیړۍ کې ژوند کړی دی او د ژوند دقیق معلومات په اختیار کې نشته. البته د هغه ویناوي او آثار د دې ښودنه کوي چې عرفاني عشق د هغه په نزد یو خاص مقام لرلی دی. بایزید بستامی په دوهمې او درېمې هجري پیړۍ کې ژوند کړی دی او د ژوند دقیق معلومات په اختیار کې نشته. البته د هغه ویناوي او آثار د دې ښودنه کوي چې عرفاني عشق د هغه په نزد یو خاص مقام لرلی دی. د بایزید بستامی د کار بنیاد د نفس مراقبت و چې په ایراني تصوف کې لوړ مقام پیدا کړ تر دې چې سلطان العارفین لقب یې هم حاصل کړ. د هغه گفتار، کردار او د ژوند واقعات د نورو عارفانو نه زیات د عطار او مولانا په شان د شاعرانو په کتابونو او آثارو کې راغلی دي. د هغه مقبرې ته د داخلېدا په وخت د هغه سادګۍ او صمیمیت به ستاسو نظر ځان ته جلب کړي. یوه ساده او بې تکلفه مزار چې د هغه ستر عریب د پاک او بیالایشه فطرت ښودنه کوي. یو سپین او ساده کاڼی چې په ښکلي خطور سره ورباندې بایزید بستامی کنده کړی شوی دی لیکلی دی. د روضې کیڼ لرب ته په پخوانیو کتیبو سره یو دالان شتون لري چې په حقیقت کې دغه مزار د خاطراتو یو البم دی. د مختلفو تیرو تاریخي دورو او زمانو د مزار تصویرونه په دې برخه کې لیدلی شي. د پام وټکی دا دی چې د هغه قبر له اصلي فضانه بهر دی او تر څنګ یې انګړ شتون لري. له دغه مزار سره په خوا کې یوه خانقاه په نظر کې راځي چې بایزید بستامی و پکې عبادت کوه. دغه ځای د هغه د ساده او له تجملاتو د پاک ژوند تیرولو ښودنه کوي. د دغه عبادت ځای دیوالونه په هنرمندانه توګه په ګچو سره پټ کړای شوي دي چې دغه کار تقریبا د 202 هجری قمری کال د دامغانی خاندان لخوا په ښکلا سره ترسره شوی دی. کوټې جنوب ته یو ښکلی او ارزښتناک محراب په نظر لري چې د سر چې د سوره هود 114 115 آیتونه په سولس خط سره ورباندې لیکل شوي دي. د چا د ضربي تاخ لاندې هم یوه کتیبه موجوده ده چې متن یې په سولس خط سره لیکل شوی دی.
د بایزید بستامی د مزار تر څنګ یو بل مزار هم شته چې ویل کیږي دلته د امام جعفر صادق علیه السلام یو فرزند زوی خاورو ته سپارل شوی دی. هغه د خلکو د هدایت لپاره له بایزید سره یو ځای د غسیمې ته راغلی و خو ډیر ژر یې رحلت وکړ. د هغه د مزار ودانۍ په بشپړه توګه د غازان خان د مزار په شان ده او هم په همدې رودې سره جوړ کړی شوی دی. د هغه لومړنۍ ودانۍ غازان خان جوړه کړه او د حمد خدا بنده اول جایتو د باچایی په دوران کې بیا رغاونه او مرمت وشو. په 4.5 زل او سره یو مربع کوټه ده چې د مربع زل او څلور ګوټونه په 8 زل او بیا یې په دایره باندې بدلوي چې دغه دایره د ګنبز ستن تشکیلوي. په دوو عمودي شبستانونو سره د سړي او ښځو بیلابیلې دوو برخې یو ځای تشکیل شوې دي. د سړي او د برخې ودانۍ د سلجوقي دورې د یو جماعت په اثارو جوړه کړې شوې ده او ښکلې ګچکارۍ او هندسي گیاهي اسلامي او څلور پوړیزه ګلونو په نقشونو سره یو ښکلی محراب لري. د محراب پاس برخه هم د ایلخانی او قاجاری دورو د سولس او نستعلیق خطونو په کتیبو سره ښکل کړای شوی دی. د ښځو برخه هم یو وژد او نړۍ حال لري او په چت باندې ښکلې ګچکارۍ لیدل کیږي. د بایزید بستامی تر ټولو پخوانۍ برخه سلجوقي مناره ده. مناره د بستام جماعت ختیځ لوري کې جوړه ده او د جوړېدو تاریخ 1514 هجری قمری ته راګرځي. تاو شوي را تاو شوي پوړۍ چې پاس منارې ته د ختلو لپاره جوړې شوي دي د پوړیو د ټولې لارې په اوږدو کې یو شمیر روشندانونه شتون لري چې له هغو څخه رڼا د نن راځي او د دغه ځای روشنایی او روڼتیا یې پوره کوي. د دغه منارې لوړوالی د مځکو له سطحې نه 14.5 متره اوچت دی. په جوړښت کې له خښتو څخه استفاده شوې ده او له بایزید جماعت سره یو ځای شوې ده. دغه ودانۍ د بستام د تاریخي ټولګې یوه ډیره مهمه او ښکلې ودانۍ ګڼل کیږي. کله چې څوک پاس په قوت سره منارې ته خیژي نو مناره حرکت کوي.
خوګوردم کو که د بایزید بستامی د مزار په انګړ کې ودرېږو نو پیروزی ګنبد وینو چې دغه ټولګې ته یې ځانګړې ښکلا وربخښلې ده او په غازان خان ګنبد مشهور دی. غازان خان ګنبد مربع 2.5 متره زیلو سره دی. د ودانۍ د پاسه په مخروطي شکل کې یو ګنبد شتون لري چې په پیروزی ټیلونو سره پوښل شوی دی. غازان خان له 1600 نه تر 1300 هجری قمری کلونو کې ژوند کوه. د ګنبند جنوبي ضلع ته هغه ځای دی چې له کومه ځایه ګنبند ته داخلیدلی شي او یو بل شان نظاره وړاندې کوي. د بایزید د مقبرې او د غازان خان ګنبد تر منځ یو لوړ ایوان په ډېر ښکلي ګچکارۍ سره ښکلی او مزین کړای شوی دی چې په لویدیځ ایوان مشهور دی. دغه ایوان په 1.5 متره لوړتیا سره د محمد بن حسین د مغانی په لار جوړ کړی شوی دی. د ټولګي ختیز لوري او د لویدیز ایوان مخامخ اولجیاتو ایوان او دالان شتون لري. دغه فضا په تیرو وختونو کې ودانۍ ته د ننوتلو اصلي لاره وه. ښکلي آسماني رنګه ټیلونه او ګچي مکریسونه د دغه ایوان نه ترپیدونکي ښکلا وې دي. ایوان ته د ننوتلو د لارې دواړو خواو ته د حضرت امام علی علیه السلام نوم څلور ځره په کوپی خط سره په آسماني رنګ ټیلونو باندې کنده کړی شوی دی. دغه برخه په چار علی ټیلونو هم مشهوره ده. کشنه بروج د بایزید ټولګي و بلا ودانه ده. لکه اوس ګنبد نپاس د ایران د خښتو مرتبه دویم بروج دی چې د 1310 تاریخ کې د ایران د تاریخ د اثارو په لیست کې په 98 شمېرې سره ثبت شوی دی. شهر یحیی مدرسه هم ډېر په زړه پورې او ښکلی ځای دی او تقریبا په 2 کوټو سره په 2 چته کې د دینیز د کونکو د استفادې لپاره جوړه شوې ده. دغه مدرسه یو جماعت، یو ایوان او یو زورخانه لري. ګرانو دوستانو، د سلطان لارپین بایزید بستمی مزار تل د نړۍ د مختلفو سیمو د سیلانیانو د میلمستیا ځای دی.
ډیرې صدمنو اوریدونکو، د ایران سیل د دغه پروګرام دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي او موږ هم په دې وخت ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.
گواری